السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدر منوریدونکو دا یو ساته خبرونه تر ډیره د درسي ساعت او د ځوانانو لپاره تاندې څانګې پروګرام ته ځانګړې ده. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر په افغانستان کې وروستي سیلابونه ویجاړوونکي بللی دي. د دې ادارې عمومي دفتر پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې خلک د هر څه تر بایللو وروسته هڅه کوي بیرته عادي ژوند ته راوګرځي او خپل کورونه جوړ کړي. یو این ایچ سی آر وایي له خپلو شریکانو سره په سیلاب ځپلو سیمو کې زیانمنو خلکو ته بیړنۍ مرستې رسوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې د روانې میلادي میاشتې سیلابونو 1540 کسان وژلي او زرګونه نورې ژوبل کړي دي، خو ګمان کېږي چې اصلي شمېرې تر دې لوړې وي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو د شمیرو د همغږۍ لپاره د یوې غونډې خبر ورکوي. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل په دې غونډه کې پر دې بحث وشو چې ملي او نړیوالو بنسټونو ته د کورنیو بې ځایه شویو واحد شمیرې ورکړل شي. د بیان له مخې غونډې د کورنیو بې ځایه شویو د ستونزو اوارول له هغو سره مرسته او د هغو د شمیرو برابرول مهم وبلل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو شمیر له 3.2 میلیونو اوړي او 15.3 میلیون نور افغانان بیا په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو په توګه ثبت شوي دي. په کاپیسا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په 13 میاشتو کې د 8 ټنه نفرایت ډبرو د استخراج خبر ورکوي. د کاپیسا د قانونو او پټرولیم سرپرست رئیس عنایت الله ابلاغ پرون رسنیو ته وویل دا نفرایت به له کاپیسا څخه لومړی ننګرهار او بیا بهر ته ولیږل شي. نفرایت یو قیمتي ډبره ده چې په غوږولیو، غړکیو او نورو ګڼو او زینتي لوښو کې کارول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له بېلابېلو هیوادونو او شرکتونو سره د هیواد د قانونو قراردادونه شوي. ځینې کتونکي شکایت لري چې په دې قراردادونو کې شفافیت نشته او د قانونو د سپړنې چارې هم معیاري نه دي. په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي به اسپانیا ته له سفر وروسته د سه شنبې په ورځ پرتګال ته ولاړ شي. د پرتګال د سی این این شبکې د خبر له مخې که څه هم د زلنسکي سفر پر روانو ورځو کې د اوکراین د جګړې له څرنګوالي سره تړلی دی، خو نوموړی به د اونۍ په پیل کې اسپانیا او پرتګال ته ورسیږي. د پرتګال د صدراعظم او ولسمشر استازو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پرتګال ګادینا سیر راډیو خبر ورکړی چې زلنسکي به نن اسپانیا ته او د سه شنبې په ورځ پرتګال ته ولاړ شي. زلنسکي د روانې میاشتې په پیل کې مادرید او لیسبون ته خپل سفر په خارکیف کې د درنو جګړو له پیلېدو وروسته وځنډاوه. ایرانی ډایرکټر محمد رسولوف د کند فلمونو په فستیوال کې د حکمانو د ډلې ځانګړې جایزه وګټله. د معبدونو د انځرو زړی په نوم د رسولوف فلم د هغه سرانوال د ژوند کیسه ده چې کورنۍ ژوند یې د حکومت پر ضد د اعتراضونو په نتیجه کې تباه کیږي. یو 50 کلن رسولوف چې په ایران کې د حبس او دورو وهلو له حکم څخه تښتېدلی د فرانسې په ساحلي ښار کان کې د دې جایزې د ترلاسه کولو پر مهال وویل د دسړه د دې فلم د جوړونکو ډلې ته خوږیږي چې په ایران کې د استخباراتي ادارو تر فشار لاندې پاتې دي. د کند فستیوال لومړی جایزه د انورا په نوم کومیډي فلم ته ورکړل شوه. دا فلم د یوې ښایسته نجلۍ کیسه ده چې د یو روسي چارواکي له زوی سره ښکېل کیږي. او د هند غوره لیګ یا آی پی ایل پایلو بنند کلکته د نایټ رایډرز او سن رایزرز حیدرآباد لوبډلو ترمنځ په چنای ښار کې تر سره کیږي. دا سیالي د کابل په وخت د مخام شپږنیمې بجې په پام کې ده او اټکل کیږي چې میلیونونه کسان به یې وګوري. په دواړو لوبډلو کې درې افغان لوبغاړي شته. د کلکتې په لوبډله کې رحمان الله ګوربز او علا محمد غزنفر لوبیږي او په حیدرآباد کې فضل حق فاروقي. کلکتې دوه ځلې او حیدرآباد یو ځل د آی پی ایل اتلولي ګټلې ده. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د درسي ساعت پروګرام او همداراز تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام خبريږي خو لمړی د راپورونو لاندې برخې ته پام وکړئ
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خځو د حقونو فعالان وی په افغانستان کې د خځو او جنو وضعیت تر هغه څه خراب دی چې د ملګرو ملتونو د خځو څنګه په خپل راپور کې ورته اشاره کړې د فعالانو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو لپاره پر طالبانو د فشار د زیاتیدو غوښتنه کړې د ملګرو ملتونو د خځو څنګه په یو راپور کې چې پرون خبر شو ویلې چې د طالبانو محدودیتونو د خځو او جنو د ژوند پر ټولو اړخونو ناوړه اغیز کړای دی په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح اوروي
د شوزو د حقونو فعال او پخوانی ډیپلوماټ نظیفه حقپال وی ملګری ملتونه او نور نړیوال سازمانونه په افغانستان کې له داسې نظام سره مخامخ دي چې هیڅ ډول جوړجړی ته غاړه نژدي میرمن حقپال له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل په کار د پر طالبانو له نورو لارو فشار راوستل سي چې د افغان شوزو او جنو په وړاندې خپل دریض نرم کړي
څه فکر کوم چې ملګرو ملتونه او نورې ادارې د خپل وس او توان په اساس خپل کار کوي خو مشکل په دې کې ده چې دوی د سیاسي مستبد نظام سره مخ دي چې اصلا هیڅ په دوی باندې هغه د نړۍ او یا هم د افغانستان د خلکو اعتراض تاثیر نه لري زه فکر کوم چې باید نړۍ او ملګرو ملتونه په نورو میکانیزمونو باندې کار وکړي تر څو چې په طالبانو باندې فشار راوړي او د افغانستان د خځو په اړه خصوصا د دوی د درس او تحصیل په اړه باید دوی خپل پالیسيګانو ته تغییر ورکړي
د شوزو یو بل فعال چې نه غوښتل نو می واخیستل سي او ژغې خپور سي ازادي رادیو ته ویل په بنسن کې د شوزو د حقونو پر فعالانو ډول ډول محدودیتونه لګول سوي او د دوی ټلیفوني اړیکه هم څرل کیږي د بدسل کې د چې د ملګری ملتونو د شوزو څنګه په یو راپور کې چې پرونی پر خپل اکسپان خبر کړي ویلي چې د طالبانو محدودیتونو په بنسن کې د شوزو او جنو د ژوند پر ټولو اړخونو ناوړه اغیز کړی دی په نوه مخونو کې دغه برابر سوی راپور وایي دنجونو او شوزو پر زده کړو بندیز د دې سبب سوی چې تر وخت مخکې دنجونو ودول 25% تر وخت مخکې د ماشومان زیږون 15% او د میندو احتمالي مړینه 50% زیاته سي د ملګری ملتونو د شوزو څنګه وایي دغه راپور یې د کډوالۍ نړیوال سازمان او په افغانستان کې د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه په مرسته برابر کړي او له 2022 میلادي کال څخه نیولې تر روان 2023 میلادي کال پورې په ټولو ولایتونو کې له څباندې 200 شوزو سره د مرکو پر اساس برابر شوی دی طالبانو څه کم درې کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د شوزو او نجونو د زده کړو او کار تر څنګ پر دوی ډول ډول محدودیتونه لګولې دي تر دې مخکې د پنځشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د شوزو او نجونو لپاره تر ټولو ظالم ځای بللې وو هغه د امریکا له حکومت او متحدانو غوښتنه کړې و چې پر طالبانو فشار راولي څو د افغانانو د حقونو له سرغړونو لاس واخلي طالبانو په افغانستان کې نجونې لښبرم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړي د نجونو او شوزو پر مخ د پانتونونو دروازې تړلې شزې د ملګری ملتونو او نورو نړیوالو ادارو کې کار نسی کولای او په ورستي مورد کې د شوزو څنګه زایونه هم وتړل
ل شخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ قدر مون اوریدونکو شیبه ورسته لمړی تاند څنګ او ورپسې د درسي ساعت پروګرام پیلېږي خو له هغه مخکې او ورستای راپور لرو یو اسرایلی چارواکی پرون وویل چې حکومت هوډ لري د پاتې یرغمل شویو کسانو د خلاصون لپاره په پلان شویو خبرو کې برخه واخلي د چارواکی چې نوم یې نه دی اخیستل شوی په پاریس کې د امریکا او اسرایلو د جګپړو چارواکو تر خبرو وروسته دا څرګندونه کړي په غزه کې د اوربند او د یرغمل شویو د خلاصون هڅې داسې وخت روانې دي چې پرون هم د غزه په جنوبی ښار رفح کې د اسرایلو پوځي عملیات روانو د موضوع نور تفصیل د صالح محمد صالح پراپور کې.
د اسرایلی و چارواکی چې نه غوښتل نو می واخیستل سی پرون شنبه د فرانسې خبری اژانس ته ویلي د دوی حکومت هوډ لري چې په غزه کې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون پر موافقه د اصلاح کېدو لپاره په خبرو کې برخه واخلي. دغه چارواکي په پاریس کې د امریکایي او اسرایلي چارواکو له پرونۍ کتنې وروسته دا خبره وکړه. هغه ویلي چې د روانې اونۍ په دغو خبرو کې د برخې اخیستو هوډ سته او په دې برخه کې یوه موافقه هم برابره سوې ده. دغه اسرائیلی چارواکي د دې موافقې په باب نور توضیحات نه دي ورکړي، خو د اسرائیل ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې یا موساد مشر دیوید برنیا په پاریس کې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې له منځګړو او د قطر له صدراعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره د کتنو پر مهال د ځنډیدلو مذاکرو د نوي پړاو پر چوکاټ موافقه کړې ده. واشنگتن وی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د اسرائیل د جنگی کابینې له وزیر بینی گنت سره په غزه کې د اوربند نافذیدو پر نویو هڅو او د رفح سرحدي دروازې پر بیا پرانستلو خبرې وکړې. د قطر ترڅنګ مصر له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مذاکرو منځګړیتوب وکړي. روانه میلادی میاشت د اسرائیل د پاتې یرغمل سویو د خلاصون او په غزې تړانګ کې د اوربند د ټینګښت لپاره مذاکرې وروسته له هغې وځنډېدې چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې پوځي عملیات پیل کړل. له نړیوالو مخالفتونو سره سره پر رفح ښار کې پرون هم د اسرائیل هوایی او د توغندیو حملې روانې وې. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې له اسرائیل غوښتي و چې په رفح ښار کې خپل عملیات سمدلاسه ودروي، خو اسرائیل د محکمې دا حکم رد کړ. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په نومبر میاشت کې د یوه لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ د لسګونو فلسطینی بندیانو په بدل کې په لسګونو یرغمل سوي کسان خوشی سول، خو 121 یرغمل سوي کسان لا هم په غزه کې دي. د اسرائیل پوځ وایي ګمان کیږي له دې جملې 20 د یرغمل پر مهال مړ سوي وي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د غزې په جګړه کې 15,903 کسان وژل سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. خپلواکو سرچینو دغه شمېرې رد یا تایید کړي نه دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
فلزان دی بل شاه سر پرتا لکم او اغه جی تزه ونه شم رسیدل نو زه بخامخه په غلط لار باندې زم
ځوانان پرته لدې چې خپل ځان د نورو سره پرتله کړي څه ډول خپلو مخو ته رسیدلی شي.
ژوند چې موږ سل پر سلو یې غواړو یوې هم نه لرو. کله چې ته په خپل ژوند کې موخې لرې یا غواړې تر ټولو ښه ژوند ولرې، دا ته باید ځان ته وخت ورکړې چې زه کولی شم په دومره وخت کې دغه موخو ته ورسیږم.
نن ام د موضوع څیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اپدونکو خو تاسو هم داسې ځوانان دیدلی وی چې هغه په خپل ژوند کې پښتو شایانو یا هم کوم موقف چې لري قناعت نه کوي، پرته له دې چې خواري وګالي په ځانکار وکړي، لږو کسانو سره ځان پرتله کوي چې هغه کلونه کلونه ځان ته وخت ورکړی، زیار یې وستلی، سختي زغملې، بل اخر تر یو ځایه رسیدلی دي. وویشت کلان عمران قاضیزاده وایي چې کچیر موږ داسې موخې وټاکو چې هغو ته رسیدل زموږ له توان څخه پورته وي، خو بیا هم ځان ورته رسول غواړو، په دې صورت کې ناسمو کارونو ته مخه کوو.
زب خپل مثال درته مګور ز سبزی او تازه میوه خرڅوم ز په شکر دې بده باندې قناعت کوم ز اوس نه واړم چې ز یو بل جزر ځان پر تلګي څوک به بزنس لري څوک سوپر سٹور لري هغه سر ځان پر تلګي ما خو دا کم سوشل ژوند چې دا کم اجتماعي ژوند چې لرم دا کم فاميلي ژوند چې لرم نو دا خو دې باندې زیات وخت تیرې دو سره نو هیڅ کله باید انسان یو ځوان په خاصه هیڅ کله باید د بل جزر ځان پر تلل نه کې هغه څه چلري په ما باندې قناعت وکي او دې وخت تیرې دو سره کې چیرته وسړی قناعت وکي نو دې وخت تیرې دو سره کېدې شي خپل هدف ته په صحیح لار باندې هدف ترلاسه کی کم چا سر ز غواړم ځان پر تلګه هغه زیتا د رسیدو لپاره زبای یعنی غلط لاره باندې انتخاب کوم باید غلط کارونه وکم تر څو برزغه خپل هدف ترلاسه کوم نو منفی هغه زه په خاصه بیا د افغان پرزوانانو باندې په اړې ټولنه کې ما چې لیدلې د خپل تجربې نه چې ما لیدلې نو دغه ډیر منفی اثر لري د موږ تاسو په جامعه کې ناس ته پاسې د غلطو خلکو سره شي غلط لاره انتخاب کی یعنی ځان پر تلګه ضرور تر څو برغه هدف ترلاسه کی
لیکوال حکمت الله وایي چې بی ځای سیالي او منفی رقابت د دې سبب کیږي چې ځینې ځوانان داسې کارونو ته مخه کړی چې بیا
پایلی ډیره بدوی نن زمانه یا د یوې سمې پیړۍ ځوانانو توقع او لوړ شوی ده د سیالي شریکی او د ارت ډیر میا نه و یا بخې کم اوس کله ټکنالوژي له لحاظ نه وخه ک سیالي شریکی و ک مثلا موبایل او موټر او وسایل او د کور وسایل دا ټول یو څه تغیرات راغلي دي او د ماغه د ځوانان دې تل کړی دي چې توقع زیات اسي نو کله چې توقع لوړ اسي آدم قناعت را مایزه کیگه اما غدا سه ستوز سر مخامخ کیگه زکر زینی که کسان یا مشروع لاری نخبل توقعات پورا کوله ایسی کم ارمانون کم هیلی کم امیدون ایسی دی آقو تزان را سوله ایسی ولی بدبختانه مگو تا شایدانی هستو سی تیرو کلو که پا افغانستان که دیو آیفون دپار زینو میوی تنکیز و آنانو خبل گرده خرسی کری منفی الخونه هم دادی او مثبت بیادادی سی یو کس لحس نه یو سز جوری یو زن نسیوی پر لولو پولو تا بسنه یو کس تا پر زحمت باسی تحصیل کبی کار کبی بالاخره زن یو شخصیت جوڑوی یو یو تجار جوڑوی ده اغا مثبت الخ ده ولی بعد وقتانه پر دمون پر طولنه که دیر کم کسانه اغا مثبت الخ ترسیگی او زیتر پر منفیاتو که دوبیگی او اتا متادی و بدبختی و سل نو مرضو باندخته که
بله ملګری څومره مرسته کولای شي چې هغه ځوانانو ته د قناعت ورکړي چې په مثبت کارول کې څنګه چې تاسو ویل په مثبت اړخ کې ده مګر کله چې دغه نه قناعت کول او ډیر څه غوښتل بیا په منفي کارونه اوړي ملګری څومره رول لري چې دا هغه خپل نږدې ملګری ته یا دوست ته قناعت ورکړي کوم څه ته کې دا سم نه ده
مثبت ملګری درلودل د خپل یو سرمایه ده یو 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 ډیر ښه کار ده ملګری وسی یو چاته انګیزه ورکړي کدا په مثبت تلارو کی او مثبت ملګری خوډیر نن سبا د موږ تاسو ځوانان په سیستم پیړی کې ډیر زر غوړي چې دوی په پیشرفت کې ډیر زر دوی شتمن سي ډیر زر مالدار سي مثلا دوی زینو لاند ډالر تلاشه چې هغه بل اخره سبب دی ګرځي چې دوی یو کند کې دی
ځوانانو ته دا خبر کول چې مثلا فلانای دی تام زولای دی فلانای دی تا هم سنفای دی تا وګوره چیرې ورسید څومره شتلری او ته بیرته پاتې دا څومره د پروهیا باندې بد تاثیر بد اثر کوي
بد اثر خو بیخی زیاد دا دغه یو څوک چې دواړه له یو رقم کورنۍ کې یو رقم چاپیریال کې او یو رقم اقتصادي بیکګراوند ولري خو بیا صحیح داسې پرتله سي موږ تاسو دغه پرتله کېدل هم ناعادلانه دي دا په دې معنا چې یو کس ته مالداره کورنۍ کې یا پلار یا څوک چې وته پاتې شوی دي خانداني یو څوک د شتمن ده او یو څوک د خور سړي زوی ده او هغه دومره څه نه لري او که ته هغه را تشویق کړې چې ولا فلانی هلته ورسیده او ته وروسته پاتې د ناعادلانه ده او ما رسېد منفیت طبیعي او که داسې یو څوک وسي چې د یو خوار سړي زوی او هغه زحمتکش وي تحصیل یې کړی تعلیم یې کړی او ځان یې یو چیرته رسولی وي او د عادي خان سړي زوی وروسته پاتې بیا دا پرتله کول یې ډېر مناسب دي چې ورته وایي چې هغه کس ته وګوره چې په خپل زحمت په خپل مټې ځان چیرته ورسوه ځان یې تعلیم او تحصیل چښتن که ځان یې د اقتصاد چښتن که ځان یې د یو مثبتې لارې چښتن که او دا تشویق کې دا رقم لازم ده او عادلانه ده او که ته مثلا یو برعکس خبره سي بیا دا منفی لارې ته بیځه که هغه دا نه کې چې صحیح ده زه څوک یم هغه څوک ده او لنډ فکر وکړي چې زه باید هغه ځای ته ځان ورسوم چې هغه قرار پکې لري نو دا بیا ښه نه ده او ما هغه ده چې ځوانان بې لارۍ ته هڅوي او بلاخره په لوی لاس موږ تاسو کورنۍ مشران دوی کاندي ته غورځو.
او یو شمیر ځوانان لیدل کېږي چې دوی په نور څه کې سیالي نه کوي، مثلا په تحصیل کې نه کوي، د کور په جوړولو کې نه کوي، یوازې دې ته پام وي چې ځان ته بهترین لباس واخلي، لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل قیمتي موبایل ولري او قیمتي موټر ولري، یوازې او یوازې د ځان په غم کې د حال دا چې په کورنۍ کې نورم دته تمه لري، دای ځوان د انرژي لري، مګر دا یوازې په خپل فکر کې ده، د خپل ځان لپاره له نور سره سیالي کوي. دا څومره یو نامناسب عمل کېدلی شي؟
نامناسب خو بالکل ده، ولې ډېر ښه کار هم نه ده. دا په دې معنی چې یو څوک باید په دې کې سیالي وکړي سره هم ځان د تعلیم او تحصیل چښتن کی او بالاخره د یو عاید چښتن کی او د عاید نه بیا دوی هغه روزمره سیالي شریکي او خپل هغه جیب خرچ ورڅخه نو غواسي ته د کور او د ملګرو د مصارف د سیالي شریکي ک موبایل اخلي ک موټر اخلي ک څه اخلي، په دې کې کچېره دوی سیالي شریکي وکي چې اول ځان د یو څه چښتن کی او د هغه لګټ یا د هغه مفاد نه د هغه فائدې نه بیا دوی یو څه مخته ولاړ شي. خدا او کدا تا دوغونه پیسې پیدا کړی نه چې خپل ګورده خرڅوي په دې باندې یو آیفون اخلي، دا مناسب لار نه.
بله، په اخر کې به په غټو ټکو کې د تاسو پیغام کورنۍ او ته چې د ځوانانو مخ کې وخت نا وخت د خبرې کوي چې ته بیرته پاتې لامزولو دي او خپل ځوانانو ته چې دوی هغه مثبت رقابت نه لري منفي رقابت کوي، تاسو پیغام څه وي؟
د ما کورنۍ ته دا پیغام ده چې هیڅکله ځوان مه سرزنش کوئ چې والا فلانی چیرته ورسېده، فلانی د تره زوی دی، فلانی د خاله زوی دی، فلانی کلیوال دی چیرته ورسېده، ما هیڅکله مه ورتوئ، بلکې دا ورتوئ چې ته ځان ورسوه، ځان تحصیلات ورسوه، یو شخصي کاروبار ورته جوړ کړي، یو مسلک کې ورسوئ، مثلا د مکتب او د ښوونځي او د پوهنتون تر څنګه یو مسلک ورزه کوي، وړخې تجارت ورته جوړ کړي، په دغ باندې ورسوئ. او هیڅکله خپل ماشومان او خپل ځوانان په دې مه هڅوئ چې تاسو فلانی چیرته ورسېده، ته چیرته نه رسېدلی، بلکې د دې په ځای باندې مثبت انګیزه ورکوي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
افغان ژورنالیست شملانی ازید ځوانانو یو لبل سره پارتل کول او په ژوند کې د نقنات ریحه ماشوم توپ د ورګرځبی لاغلی شملې سره مې مرکه کړې په ګډه سره و.
دا زمونږ د ټولنیز ژوند یو ډیر مهم اړخ ده چې موږ یو عادت لرو چې خپل ځان له نور سره پرتل کوو. کله چې ته په خپل ژوند کې قناعت نه لري، مطلب دا چې تال ځان له نور سره پرتله کړی، او دا له هغه وخت شروع کیږي کله چې موږ په کورنۍ کې اوسو، کله چې موږ ښوونځی شروع کوو، هغه نورسته پوهنتون ته لاره پیدا کوو، همداسې پرتله کیږو له نورو ماشومانو سره، له نورو ځوانانو سره. وروسته وروسته دغه کمیانې موږ ته احساس کیږي، زه قناعت نه کوم چې زما ژوند سم نه ده، د بل کس ژوند ډیر ښه ده. همدغه یې چې انسان څومره ځان نورو سره پرتله کوي، څومره چې په ژوند کې په خپل شته باندې قناعت نه لري، هغومره انسان په ژوند کې ډیر خفه کیږي، ډیر خفګان ده. نو ځکه کیدای شي موږ د هغې کس له ژونده نه یو خبر، دا چې د هغه ژوند څنګه ده، د هغه کیسه څنګه ده، هغې څومره سختیانې شاته پرېښي دي، یا هغه له کورنۍ نه سره رقم یو کس و، او موږ په کومو ستونزو کې یو، په کومو شرایطو کې، زما کورنۍ په کومو شرایطو کې ده، زما درس په کومه سطحه کې ده، د هغه کس درس په کومه سطحه کې ده. دغه ټول مسایل موږ پام کې نه نیسو، یوازې هغه ظاهري حالت ته ګورو چې افلانی ښه ده او زه ښه نه یم. موږ په خپل شتو باندې قناعت نه کوو، همدا خفګانونه هم رامنځته کوي، همدا جنجالونه هم موږ ته رامنځته کوي.
بله، تاسو ښې خبرې ته اشاره وکړه چې له ماشومتوب نه د مشرانو لخوا له نورو سره پرتله سوي یو ستونو، ځکه بیا قناعت نه لرو چې باید دا رقم ژوند ولرو. د کورنۍ دا کار چې خپل بچی له نورو سره پرتله کوي، او کله مثال ورکوي چې فلانی ته وګوره چیرې ورسېده او تا ته وګوره، دا څومره غلط کار دی.
بالکل، همدغه یوازینی دلیل ده چې که وروسته موږ ټولنې ته ځو، بعضی کسان چې پراخه مطالعه ولري هغوی سناسله دغه حالت راوځي، خو بعضی کسان چې دغه خبرې یا دغه حالت ورباندې دومره ژور اغیزه کړي چې هغه په ټول ژوند کې له هغې نه ځورېږي او بالاخره له ستونزو سره لاس او ګرېوان. ځکه هر څه یو د مینې کېږي زموږ په ژوند کې، که غواړي پرمختګ وکړي، که غواړي یو ځای ته ورسېږي، که غواړي ښه ځای کې درس ووایي، که غواړي تر ټولو ښه ژوند ولري، دا هر څه یو ځلې نه کېږي، دا کلونه وخت نیسي چې تر څو ته وکړې خپل اهداف او یا خپل موخه ته ورسیږي. خو دا چې تا جله کوي، دا چې ته نور ګوري، دا چې ته په دېشته حالت باندې قناعت نه کوي، طبیعي ده چې ته له خفګان سره مخامخ کیږي. هغه بیا نه شي کولای چې خپل هغه طبیعي هغه کوم ټولنیز ژوند هم هغه تعادل په پام کې ونیسي، یا تعادل یې نه شي ساتلی. دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي، یوازې په دې چې دوی په خپل په ژوند کې په دې نه دي قانع چې زه اوس شته لرم. دا څومره وخت نیولی او فلانی کس چې دې حالت کې د هغه ژوند څنګه ده؟
بله، دغه رقابتونه البته منفي رقابت، منفي سیالۍ چې ځوانان یو بل سره لري، دا څومره د دې لامل کېږي چې په خپل ژوند باندې شکر ګزاره نه وي او یو بل سره منفي رقابت لري، خپله غواړي پرته له کورنۍ صورت وي، خپله غواړي د باید فلاني ته ورسېږم، دا څومره بد اثر لري؟
معمولا په ژوند کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، کله چې ته په خپل ژوند کې موخه لرې یا غواړي تر ټولو ښه ژوند ولرې، دا ته باید ځان ته وخت ورکړي چې زه کولی شم په دومره وخت کې دغه موخو ته ورسیږم. ځکه زموږ ستاسو ژوند یوازې مختص په موخو نه ده. که د افغانستان مسله راواخلو، د افغانستان کې موږ ټول کورنۍ ژوند لرو، ټولنیز ژوند لرو، ډېرې غټې غټې کورنۍ یو بل سره تړلې دي، څو نسله سره یو ځای ژوند کوي. یوازې دا نه ده چې ته به خپلو موخو ته کار کوې، ته به نورو لپاره ژوند کوې، د نورو لپاره به هڅه کوې، نور به خوشحاله ساتې. مطلب یو ډېره غټه کورنۍ، ډېری کسان داسې ځوانان زه پېژنم چې د ډېرې غټو کورنۍ مسؤلیتونه لري، هغې نه وروسته چې ته یو څه وخت پیدا کړې ته د خپلو موخو لپاره کار کوې، نو طبیعي ده چې دا وخت نیسي. ته به ځان ته وخت ورکوې، ته به ځان راحت احساسوې، ته به خپل مغز ارامه کوې، هغې نه وروسته به د دې هر څه لپاره کار کوې. خو که چېرته دغه مسایل ته په پام کې ونه نیسي او یوازې وایې چې هر څه کېږي، ټوله دنیا هر څه ژوند شاته پرېږده او یوازې دې لپاره کار کوو، دا ډېر منفي اغېزه د انسان په ژوند کې لري. ځکه چې ته کورنۍ ته رسیدګي نه شي کوی. اکثره وخت په خلکو کار کې دومره بوخت دي چې هغه د ځان خپل ورځنی ژوند ته رسیدګي نشي کولای، هغه خپل ځان ته صحیح وخت نه ورکوي. هغه په فزیکی لحاظ، هغه په رواني لحاظ، موږ تاسو ټول کافی اندازه ضرورت لرو چې ښه خوب وکړو، مطلب زمونږ د خوړو روټین سم وسی، زمونږ بیرون وتل، زمونږ ټولنیز روابط، دا ټول مسایل ډېر اغېزه لري په ژوند کې. خو که چېرته یوازې ته په یو شی باندې فوکس کوې او نه کې د نو ټولو مسایلو ته پام نه کوې، طبیعي ده چې ته به په ژور خفګان اخته کېږي. ته په داودس ژور خفګان چې دا به لنډمهاله نه وي، یو طبیعي ده چې موږ تاسې ټول انسانان په ژوند کې لوړې ژورې لرو، کله به خفه یو، کله خوشحاله، او دا ډېر نارمل ده. ځوانان باید په دې باندې پوه شي چې ټول ژوند خوشحاله نه ده، د ټول ژوند خفه نه ده. هر څه چې دي زمونږ خپل لاس کې دي، چې موږ څنګه کولای شو خپل ژوند ښه کړو او څنګه بد کړو. هر کله چې موږ تاسو سره څوک بد کوي، فکر مه کوئ چې کله داسې چې هغه کس همداسې کس وي. ته له هر چا نه توقع مه کوه، د خپل ځان لپاره کار کوه. خپل ژوند کې چې ته کوم موخې لرې، تر ټولو مهمه دا ده چې ځان ته وخت ورکړې. ځان چې د وخت ورکړې، ته هېڅکله نه ستونزو سره مخ کېږي او خپل اهدافو ته به ته پر وخت ورسېږي.
بله، ځینې ځوانان بیا له بده مرغه کله چې یو چا سره سیالي لري، غواړي ځان هغه ته ورسوي، کله چې ونه رسیږي بیا په تخریب باندې شروع کوي. دا تخریب رقم د ټولنیزو رسنیو له لارې مخامخ خبرې، شاته خبرې وي، دا کار څومره یو منفي عمل کېدلی سي؟
طبیعي ده. هو، دا خبره سره موږ به تاسو ټول مخکې یو. کله چې په ټولنه کې اوسو، دا هغه اوخدی دي چې بعض انسانان له ماشومتوبه ځان سره ساتي تر غټوالي پورې. کنه په طبیعي ډول باندې ما ویل چې کله ته درک دې ولرې چې زما ژوند بیل ده، د هغه ژوند بیل ده، زما د ژوند کیسه بیله ده، د هغه د ژوند کیسه بیله ده. موږ یو هم یو د بل په ژوند کې مین رول نه لرو. موږ یوازې په خپل ژوند کې تر ټولو اساسي رول لوبولی شو چې د ځان لپاره وکړو. د نورو په وړاندې تخریب کول یا د نورو پسې داسې کیسې او خبرې جوړ، زما په نظر دا یوازې وخت ضایع کول دي. ځکه چې ته نه هغه کس ته تاوان رسوی، بل دا چې ته خپل شخصیت داسې یو کس معرفي کوې چې سبا ورځ نه تا سره څوک اړیکه ساتي. هغه بیکګراوند انسان په دې مسایلو زه فکر کوم خرابیږي. ښه ده چې سړی د دې مسایلو نه لرې اوسي، ځکه دا په دې دنیا کې دوه شی چې هیڅکله نه دي واقع شوي. یو دا ده چې په خفګان او اندېښنو چا خوشحالي نه ده رامنځته کړې، خپل موخه ته نه ده رسېدلې، او د بل چا په تخریب چا پرمختګ نه ده کړی.
شامله جانې، که په دې باندې خبرې راته وکړي چې اتمان تاسو چې دوستان لري چې هغه په خپل ژوند کې ډېر څه نه لري، کم څه لري، مګر قناعت یې ورباندې کړی، خوشحاله د خپل ژوند مخکې بیایي، د داسې دوستانو په هکله دې راته ووایه څومره پر مخ روان دي؟
فرشته جانې، موږ تاسې په افغاني ټولنه کې اوسېږو او یو هم باید ویم چې هغه ژوند چې موږ سل پر سلو یې غواړو یو یې هم نه لرو، ځکه موږ ټول په ژوند کې خواري کړی، زحمت هم ایستلی، ټول داسې کورنیو نه وي چې زموږ پلرونو کار کړی او زموږ لپاره یې کوشش کړی چې یو ښه ژوند رامنځته کړي. مثلا زه له نجونو څخه شروع کوم، زما شاوخوا چې زما کمې ملګري دي نجونې دي، دوی له ډېر کم نه شروع کړي، یا داسې وایمه چې هیڅ امکانات دي نه چې دوی پیل کړي، خو دوی پیل کړي او نن ډېر ښه ځایونو کې دي. ورو ورو زه په دې یقیني یم چې دوی بلا هم ښه ځایونو ته ورسیږي. زما د پخوانی همکارانو، زما د ملګرو نه یو کس چې زه یادونه کوم، هغه له موږ سره یو ځای کار کوو، هغه وروسته خپل کار شروع کړ. زه تاسو ته وایمه چې شاید اوس د یو تلویزیون د لیدونکو نه دا ډېر لیدونکي ولري. پایله کړه ډیر خوشاله ده، ډیر راحت ده په خپل کار کې، ځکه خپل کار چې هغه چې ته د خپل ژوند رئیس اوسې هغه ډیر خوند کوي. نو شتا ملګری شتا ټولو له ډیر صفر نه شروع کړی، اوس په ډیر ښه ځایونو کې، او په رښتیا د داسې ملګرو په شتون باندې سړی افتخار کوي، ویاړي چې او د هغوی نه انګیزه اخلي چې ښه دې کس وکړی سو له دې ځایه شروع کړ، نن په دې ځای کې ده. نو زه هم کولای شم، او اوس نړۍ داسې ده چې ډېره تیزه روانه ده، که چېرته ته لږ څه ویښ اوسې نو ته کولای شې ډېر په تیزۍ سره په خپل ژوند کې پرمختګ وکړې. دا یوازې یو هیله نه شي کېدی، ته کولای شې خپلو هیلو ته ورسېږې. تر ټولو مهمه ده چې زه غواړم مثلا ځوانانو ته ووایم چې هغه غواړي یو ځای ته ورسېږي، کوشش دې وکړي چې هغوی ژبه زده کړي، مثلا نړیوالې ژبې زده کړي، ټیکنالوژۍ سره مطلب بلدتیا ورسره پیدا کړي، ځکه دا د ژوند تر ټولو اساسي برخه دي. تا له نړۍ سره وصلی، او کله چې هم ته نړۍ سره وصل شوې ښکاره ده چې ته به په ژوند کې پرمختګ کړې.
بله، هغه کسان چې هغه څه لري په هماغه باندې هماغسې ځان ښیي لکه څه چې لري، او که د دوی ژوند د سپامه خبره وایو ډېر پرمختللی نه ده، په نه ورباندې شرمېږي، څه چې ده هماغسې راځي، هماغسې کښېني، هماغسې خبرې کوي، غټې خبرې نه کوي، ځان لولول نه ښیي، دغه په ژوند کې څومره د پرمختګ لامل کېدلی شي؟
زما په نظر په خپل ژوند کې چې ته کوم څه یې او ځان هماغه وښیې، دا د بریالیو کسانو یوه نښه کیدلی شي، ځکه چې هغوی کوم څه دي هماغه ځان ښیي. چې موږ وایو که نه فیک کاپي، دا چې ته کوم څه نه یې او ته خلکو ته وایي چې زه دغسې یو شی یم، او سبا ورځ خدای مه کړه خلک په دې باندې پوه شي چې ته کوم څه نه وې او تا موږ ته څنګه ځان ښوده، دا ستا شخصیت، ستا کرکټر، ستا بیکګراوند ډېر 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 شاته وړي. په پرمختګ ونه کې ته به تر خلکو ترمنځ یو ډېر داسې نوم ولري چې نه به در باندې سبا څوک یقین وکړي او نه به هم ټولنیزې ښې اړیکې ولري. په خپل حالت باندې شکر ویستل، په خپل حالت باندې قناعت کول، او خپله چې څنګه یې نورو ماسې ځان ورښودل، دا د انسانانو داسې یو ځانګړنه ده چې هغوی په رښتیا هم یو ځای ته رسېږي. او بل دا چې ځان سره انسان د راحتۍ احساس کوي، زه چې کوم څه یم خلکو ته هماغه ښیم، خلک باید په هماغه شکل ما قبول کړي. زه ضرورت نه لرم چې د خلکو لپاره ځان ته بدلون ورکړم، نه، دا زموږ فرض ده چې په ټولنه کې یو ښه انسان وپېژندل سو او ښه اوسو له ټولو سره، ځکه چې ټولنه په یو کس باندې مخته نه ځي. له اجتماعي روابط، متقابل احترام، یو له بل سره همکاري کول څومره چې د چا وس رسېږي، یعنی موږ ډېری وخت یو چا ته ښه روحیه ورکولی سو، دا د ژوند تر ټولو ښه کار ده چې موږ د نورو په حق کې کوو. یا همداسې ښه مشوره ورکولی سو، یا د ژوند ښې ورلارې ښودلی سو، کوم څه چې موږ تجربه کړي یو کس سره یې شریکولی سو چې دا ښه دي تجربه یې کړه، ویې کړه، او دا ښه نه دي مې کوه، ځکه چې ما له دې لارې تاوان لیدلی، له دې لارې مې ګټه لیدلې. نو زما په نظر څنګه چې انسان یا ماسې خلکو ته ځان وښیي، دا به د انسان خپل هم په خپل وجدان ته به هم راحتي، خپل ژوند به په راحتۍ سره مخته وړي، ځکه چې د یو دروغ لپاره مجبوره یې ته څو نور دروغ جوړ کړې او بالاخره خلک په دې قانع کړي چې هغوی ته ومني. نه، ته خپله ځان داسې یو کس کړه چې خلک تا ډېر په اسانۍ باندې ومني. کله چې ته د خلکو ترمنځ قبول سوې، بیا ته ضرورت نه لرې چې د ځان په اړه خبرې وکړي، خل به ستا په اړه خبرې وکړي.
بله، مرکه به په دې باندې سره راټوله کړو چې په آخر کې پیغام هغو کورنیو ته چې دوی ځوانان دې ته مجبوره کوي چې هغه په خپل ژوند باندې قناعت ونه کړه، او بل ملګري ته، بل خپلوان ته ځان ورسوي، دوی سره پرتله کوي، او په خپل ځوانانو ته په غټو ټکو کې دې تاسو پیغام واړو چې ویلرو.
او ډېره زیاته مننه، یوازې ځوانان دې هڅه وکړي، کوشش دې وکړي چې خپل ژوند کې اهداف ولري او پر اختیار هم د غیر لپاره لسر نه کار وکړي. او د کورنۍ مسله سدا فرشته جان چې دا کله ماشومتوب کې یو کس مطلب د هغه روزنه د هغه سره سلوک رفتار هغه سب بیا په ځواني کې موږ ضرورت نه لرو چې یو چاته ووایو چې ته دا وکوه دا مه کوه، ځکه چې موږ هر څه ورته په عمل کې خود لی خپل کورنۍ کې هغه شیان پلي کړي او هغه ماشوم هلته زده کړي. نو کله چې ځواني ته څوک رسیږي طبیعي ده منګ د ژوند په هر مرحله کې مختلفو تغیرات او بدلونونو سره مخ کې وغه سړی سينو مانی خپل ژوند ته دوام ورکړي.
ډیره زیاته مننه تاسو ته ښه وخت غواړم.
ډیره مننه ژوند دیوس.
درنو دوستانو دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
سلام اورز مو په خیر، په دې هیله چې خوشاله اورز مو پیل کړی وي. درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون وار دی. په دې درسی ساعت کې به د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننۍ خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. لمړی د لسم ټولګي د تاریخ درس. په تیر درس کې خونکي درته تمدن تعریف کړ او د تمدن په باب لمړنی او اړین معلومات درته وړاندې کړل. په دې سره پوه شو چې مدنیت خاري ژوند دی. په تیر درس کې مو زموږ په سیمه کې یو لرغونی تمدن ولوست چې د هند تمدن دی. په نننی درس کې به زموږ په سیمه او گاونډ کې یو بل تمدن د چین تمدن ولولو. په دې درس کې به ښوونکی موږ ته د چین پر ټولنیز، اقتصادي او سیاسي وضعیت رڼا واچوي او د چین د تمدن په اړه به دا راته ووایي چې دا لرغونی تمدن له کومه پیل، څه لوړې او ژورې شاته پرېښودې او په اوسني زمانه کې د پرمختګ راز څه دی.
په دې لوست کې د لرغونی چین له سیاسي، ټولنیز، کلتوري او اقتصادي وضعیت او تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. یعنې په دې لوست کې به موږ د لرغونی چین د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت او نظام سره آشنایی پیدا کو، د دوی د تاریخي آثارو په باره کې به معلومات حاصل کو او د هغه ترڅنګ د چین اړوند معلومات چې لازم دي لکه علم، دین، فرهنګ او د دوی صنعت په باره کې به هم معلومات حاصل کو. د چین تمدن لومړی دا وایو چې چین چیرې موقعیت لري او څه ډول هیواد دی او خلک او وګړي په پخوا وختونو کې په څه باندې بوخت و. د چین هیواد د اسیا په ختیځ کې پروت دی او د نړۍ د لرغونو تمدنونو یو مهم مرکز و. د چین تمدن د هوا هنګو د سیند په غاړه کې رامنځته شوی چې شنه ځمکه لري او وګړي اور باندې کرنه باندې بوخت و. رازو د چین واکمنیانی لومړنی او دوهمه واکمنی وایو. په لرغونی چین کې لومړی واکمنی په 1500 مخزیشت کې رامنځته شوه چې د شانګ په نامه یادیږي. د خط او کلیزی رامنځته کېدل او د چینی لوښو جوړېدل د شانګ د دورې له مهمو تمدني لاسته راوړنو څخه ده. یعنې د دغه لومړۍ واکمنۍ کې خط او د چینی لوښو جوړولو ته پام واوښتی. دویمه واکمنۍ چې په چین کې رامنځته شوه د چو په نامه یادیږي چې دا واکمنۍ له 2650 څخه تر 1850 مخزیشت پورې واکمنۍ وکړه. د چو د واکمنۍ په وروستیو کې په چین کې کورنۍ مشکلات او ستونزې رامنځته کیږي او په نتیجه کې د چین په نامه قبیلو پر چین ولکه وکړله او د لرغوني چین د یو مشهورې واکمنۍ بنسټ کېښود. رازو په فرهنګ او تمدن کې لومړی دین وایو چې د چین دین اساس ډولو. په لرغونی چین کې وګړي د اسمان، زمکی او خپل نیکونو عبادت کاوه. د پخوانی چین دوه ستر کیشونه یا دینونه د تاو او کانفیوسوس عقاید دي. د دغو دینونو له نظره انسان او طبیعت سره ډیر نږدې دی او یو پر بل اغیزه کوي. د تاو دین چې دی هغه ډیر ساده او ساده ژوند شیګنی او پر خپل غشتونو کې پټول تبلیغوي، او د کانفوسیوس له ټولنې سره بیا هغه اړیکې پیدا کول او د انسانانو ترمنځ د اړیکو په درلودلو باندې ټینګار کوي. دغه دینونه د پخوانی دودونو، مشرانو، پلرونو او نیکونو د درناوي تاکید کوي. د هان په واکمنۍ کې بیا د بودا دین چې د بوتانو عبادت کول دي په دې هیواد کې منځته راځي، چې زیات شمېر پلویان پیدا کوي او د چینایانو کلتور ژوند بیخي په بل مخ اړوي او ډېر اغیزه ورباندې کوي. ادبیات د چینایانو لیکدود د هیروګلیف په څیر یو لرغونی لیکدود دی. دغه لیکدود د چین په واکمنۍ کې معیاري سو او په ټول چین کې دود سو چې تر دې مهاله پورې هم دوام لري. دغه لیکدود په نورو هیوادونو کې هم خپریږي او د هغو لکه د جاپانیانو، کوریایانو او ویتنامیانو د لیکدود بنسټ هم ایږدي. په لرغونو پیړیو کې لیکدود چې و د هډوکو او لرګیو پر مخ کېدی، خو په لومړني میلادي پیړۍ کې بیا په چین کې کاغذ رامنځته کیږي چې په لیکلو کې یو ستر انقلاب رامنځته کړ او ډېر خلک یې د لیکنې سره آشنا او پوخ کړل. د چین لیکدود د پرمختګ د شتمنو ادبیاتو لپاره لاره هواره کړه. ګڼ شمېر نثرونه، قصیدې، کتابونه او تاریخي آثار ولیکل شول. د شعر په برخه کې هم د پام وړ پراختیا رامنځته شوه. علم، صنعت او هنر. چینایان د نجوم، ریاضیاتو او جغرافیې په برخه کې ډېر پرمختګ کړی و. د چو په واکمنۍ کې د بیلابیلو ایالاتونو لپاره نقشې جوړې شوې وې. د هیواد د جغرافیې په اړه باندې ډېر معلومات و. د معماری او هنر مثال یې هم موږ په دې عکس کې لیدلی سو چې په هغه وختونو، یعنی په پخواني وختونو کې، لا چین څونه پرمختګ کړی و او څه ډول کارونه او آثار یې تر اوسه پورې رویشي دي. که خبره کوو د صنعت ته، نو چینایان په صنعت کې او علم کې هم ډېر رسېدلي وه. دوی په هغه وختونو کې د زلزلې په اړه باندې معلومات درلودله او یو آله یې هم ورته جوړه کړې وه. بل د هغه تر څنګ دوی په وسپنه او مکناتیس باندې ښه پوهېده، نو دوی وکولی شوی چې قطب نما جوړه کړي. دوی په اناتومي کې هم پوهېدل، د ځینو ناجوړیانو لپاره درملنه یې هم کړې وه. لومړني خلک دوی چې د خټینو لوښ سره او د فلزکاری سره یې آشنایي درلودله. کاغذ جوړول او داسې نور شیان جوړول د دوی له ویاړونو څخه دي. د هنر او معماری مثال یې موږ خپله ولیدي چې دوی څه ډول کارونه کړي دي. د هغه تر څنګ دوی ډېر ښایسته عبادت ځایونه هم جوړ کړي دي.
د لسم ټولګي په تاریخ کې مو ولوستل چې د تاریخ په اوږدو کې دین د چین د تمدن نه بیلودونکې برخه وه. ښوونکي دا راته ویل چې په لرغوني چین کې خلکو د اسمان او ځمکې او داراز د خپلو نیکانو عبادت کاوه، خو د تاو او کنفوسیوس فکري اغیز چې د چینایانو لپاره یې دیني ارزښت درلود، د دې لامل شو چې اکثریت چینایان له لومړنیو عقایدو راوګرځي او پر دې دوو کیشونو عقیده پیدا کړي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د تاریخ د درسي ساعت په دوام اوس هم د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. په نننی درس کې د اسلام تر خپرېدو وروسته د افغانانو او عرب مسلمانانو ترمنځ د اړیکو څرنګوالی بیانېږي. د درس په دوام به دا وورو چې په افغانستان کې د اسلام لخبری دو وروسته په سیمه کې د اسلامي ارزښتونو په برخه کې د افغانانو رول څه ډول و، او د اسلام په رڼا کې زموږ د خلکو ژوند څه ډول بدلون وموند. د دې پوښتنو د ځواب لپاره زو او د ښوونکي درس اورو.
د نن موضوع د عرب مسلمانانو او د افغانستان د خلکو پر یو بل اغیزې. په دې لوست کې به موږ زده کړو چې اسلام څه ډول زموږ پر خلکو باندې اغیزه کړې ده، اسلام څنګه هویت زموږ و خلکو ته ورکړی دي، او څه ډول یووالی یې وربخښلی، او د هغه تر څنګ به په دې باندې ځان پوه کړو چې زموږ خلکو د اسلام لپاره د اسلام د پرمختګ په لاره کې څه قربانیانې ورکړي، او اسلامي نړۍ ته یې څه پوهنیز او فرهنګي خدمتونه کړي دي. لومړی راځو د اسلام سپېڅلي دین په راتګ او خپرېدو سره زموږ د هیواد تاریخ یو نوی پړاو ته ورننوت، ځکه اسلام موږ ته د نوي اسلامي هویت وبښه، او دغه اسلامي هویت زموږ د خلکو د یووالي سبب شو، او ټول قومونه او قبیلې د یو دین او عقیدې خاوندان شول. همدارنګه د اسلام دین د پوهې د لاسته راوړلو په لاره کې خنډونه او د پوهې انحصار له منځه یووړ، نو په دې دلیل پوهې او زده کړې پراختیا ومونده. لکه څنګه چې مخکې له اسلام څخه په افغانستان کې بیلابیل دینونو شتون درلود، د ګاونډي هیوادونو تر د دینونو تر تاثیر لاندې راغلی وه، د اسلام پر راتګ سره ټول له منځه ځي او ټول خلک د یوې عقیدې او یو دین خاوندان جوړیږي. همداسې زموږ خلک په لومړۍ هجري پیړۍ کې اسلام ومنه، د عربي ژبې په زده کړه او دیني علومو لکه قرآن شریف، حدیث او فقه په زده کړه بوخت شو، او تر درېمې پیړۍ پورې ډېر مشهور پوهان لکه نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه شهرت لري، امام احمد بن حنبل، مروزی، ابو داود، سجستانی او داسې نور علما تر درېمې هجري پیړۍ پورې راښکاره کړل. همدارنګه په دې دوره کې د سیستانی عالمانو او پوهانو له دې سیمې نه سر پورته کړی، او د پوهې په بیلابیلو څانګو کې یې تالیف رامنځته کړی. په دې ځای کې د ځینو هغو لیکوالانو یادونه هم کیږي چې د دویم هجري پیړۍ له نیمایي څخه د کتابو په لیکلو بوخت و، لکه ابوزید بلخي ادیب او جغرافیه پوه، ابو مشهور بلخي ریاضی پو، محمد بن موسی د هندسه علم، او بشار بن برد د تخارستان شاعر، او ابو نصر فارابی چې د لرغونی نړۍ د طب، جغرافي، فلسفه، نجوم او ادبیاتو تر ټولو لوی عالمانو له ډلې څخه شمیرل کیږي عبارت دي. د دوی له اثارو څخه ځینې په اتلسمه او نولسمه پیړۍ په اروپا کې د نړۍ ژوندیو ژبو وژباړه او بیا خپاره شول. راځو په دې ترتیب سره د عربي مسلمانانو او زموږ د هیوادوالو ترمنځ اغیزې دواړخیزه و. لکه څنګه چې اسلام زموږ خلکو ته نوی اسلامي هویت ورکوي، یووالی او اتحاد ته بلل، د پوهې دروازه یې زموږ په مخ خلاصه کړه، د هغه په بدل کې د افغانستان خلکو هم زیاتې قربانیانې ورکړې، او د نړیوالو سره د شریکولو او په پرمختګ ورکولو کې هم زیات کوششونه کړي دي، هم د علمي او فرهنګي خدمتونو، او همدارنګه د وینې په بیه د اسلام تمدن او د اسلام د خپرېدو په لاره کې فعاله ونډې اخیستې دي، او په ځانګړي توګه پوهانو او عالمانو په دې برخه کې ارزښتناکه ونډه درلودله.
بلې درنو زده کوونکو، په درس کې مو ولوستل چې اسلام زموږ د سیمې یا نننی افغانستان خلکو ته نوی هویت وروباخه، خو په بدل کې زموږ دینی او د ټولنیزو علومو علماو د علومو په ودې او د کتابونو په لیکلو سره د اسلامي تمدن په بډاینه کې ستر رول ولوباوه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې د درسي ساعت خبرونه ته غوږی است. د 12 ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو وخت د احمدشاه ابدالي پر رسیدو خبرې وکړې او خوونکی راته د احمدشاه بابا تر واک لاندې افغانستان په اړه وویل. په نننی درس کې له احمدشاه بابا وروسته افغانستان لولو او خوونکی به دارته وای چې د احمدشاه ابدالي ځایناستو د هغه له سیاسي میراث سره څه وکړل. په دې اړه بشپړ درس له خوونکی اورو.
یو بل موضوع د احمدشاه بابا ځایناستي په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته د احمدشاه بابا پر ځای باندې څوک واک ته رسیږي او کوم کارونه په دغه دوران کې ترسره کیږي. احمدشاه بابا د خپل ځان پر ځای باندې ولیعهد تیمورشاه ټاکلی وو. کله چې احمدشاه بابا مړ کیږي نو بیا وروسته د احمدشاه بابا څخه تیمورشاه واک ته رسیږي. تیمورشاه د 1303 څخه تر 1309 پورې واکمني کوي. په دې باندې ځان پوه کړو چې تیمورشاه څوک وو. تیمورشاه د احمدشاه بابا زوی په 1320 کې زیږېدلی وو. په مشهد کې هغه د زده کړو خاوند او د دریو ژبو شاعر هم و. کله چې د تیمورشاه پلار یعنی احمدشاه بابا مړ کیږي دی په هغه وخت کې د هرات والی و. په دې اورېدو سره د دورور سلیمان د خپل خسر په زور باندې ځان پاچا اعلانوي. د دې سره سم تیمورشاه هم کندهار ته ځان رسوي او خپل ورور سلیمان بندي کوي او د هغه خسر ولی خان بیا وژني او د هغه څخه وروسته د خپل ځان واک ته رسوي. د واک ته د رسیدو سره سم د پایتخت و کابل ته انتقالوي. د شل کاله خپل پاچاهی ته دوام ورکوي او هغه سیمه ټول په شتوګه سره وساتلې او ټول پسونه یې لمنځه یوړه. لنډه دا چې په پای کې د د مرګ څخه وروسته د زمون بی اتفاقی له وجې د افغانانو لوی امپراتوري د سکوت سبب ګرځوي. د تیمورشاه خان د مړینې څخه وروسته د زوی زمان شاه یا زمان خان پاچا کیږي. د تیمورشاه د زمونو ترمنځ د بی اتفاقی یو لامل دا و چې تیمورشاه خپل ولیعهد نه و ټاکلی. نو په دغسې بڼه باندې کله چې تیمورشاه مړ کیږي شاه زمان چې د نورو وروڼو په پرتله پلار ته هم نږدې و او ځان یې د دې قابل ګڼي چې دی واک ته ورسیږي نو دی خپل د بچی په توګه ځان ټاکي او د لنډې مودې لپاره یو جرګه سوکسیزه جرګه جوړوي او په بل حساب کې هغه نظر بند کوي او ځان یو بچی اعلانوي چې په دغه کار سره یا د خلاف دوه کسان دریږي چې محمود او همایون د دې فیصلې څخه ناراضیتوب شي او په مقابل کې راپورته کیږي. نو بلاخره د شاه زمان راولړیږي او د همایون بندي کوي او په سترګو باندې اړون کوي. خو محمود بیا په دې باندې توانیږي چې ایران ته وتښتي. کله چې سردار پاینده خان د وزارت څخه لیرې کیږي هغه هم د شاه زمان د لیرې کولو لپاره د نورو سره یو ځای کیږي. د نور سره یو ځای کیږي. کله چې شاه زمان په دې خبر سو نو هغه یې هم ووجي. شاه زمان هیله درلوده چې د افغانستان وضع ښه او سوله او آرامي پکښې راولي خو د خپلو وروڼو او ځینې نورو قومي مشرانو له خلافت او خارجي لاسوهنو څخه دی په دې نه توانیږي چې په افغانستان کې سوله یووالی راولي. د دې څخه وروسته شاه زمان د نور ستوندو سره مخامخ کیږي د خپل ورونو او نورو خلکو او بهرنی هیوادونو لخوا. ناپلیون په دغه وخت کې غوښتل چې د افغانستان له لوري پر هند باندې حمله وکړي تر څو د انګریزانو مخه هم ونیسي، خو شاه زمان چې و هغه د دې غوښتنې څخه بې اعتنا پاتې سو او د هند خلک چې و هغه هم د شاه زمان څخه د خلاصون هیله درلودله. محمود د دورور په دې وخت کې په تحرک سو او ډیری سیمې ونیولې او د شاه زمان د کابل څخه پېښور ته پر شا کی، چې په پای کې شاه زمان د ملا شیک الله لخوا نیول کیږي او د ورور لخوا په سترګو باندې ړوند کیږي. په دغه حالات کې افغانستان یو ځل بیا د انحطاط په لمنه کې لویږي. د هغه څخه وروسته د شاه محمود پاچاهي د 1301 څخه تر 1304 پورې شاه محمود واکمني کوي. په دغه لنډمهاله دوران کې شاه محمود په دې نه توانیږي چې د خپل مرکزي دولت ټینګ کړي. په داسې حال کې چې دی د وزیر فتح خان په مرسته واک ته رسېدلی و، خو دی د ده د بې کفایتۍ له وجې د هیواد اداره له سیاسي بحران سره مخ کیږي. نو په دې وخت کې انګلیسیان د افغانستان د تجزیې په لټه کې کیږي. په د مرکزی دولت نه ټینګش د دې لامل کیږي چې پنجاب او سیکان خپلواکي اعلان کړي. کله چې شاه شجاع په دغه باندې خبریږي چې شاه زمان په دغسې حال کې دی او شاه محمود هم اقتدار کړی دی، نو دی د غچ په بهانه باندې د افغانستان د نیونې په لټه کې کیږي. شاه شجاع یوازینۍ هیله او د افغانستان ته ترلاسه کولو لپاره یوه هیله درلودله او یوه حل لارې درلودله چې هغه د انګریزانو سره یو ځای کېدل وه. نو که څه هم انګریزانو شاه محمود خوښاوه، خو د هغه سربیره انګریزان د شاه شجاع ملاتړ کوي، چې په دې سره شاه محمود واکمني نور له منځه ځي او شاه شجاع لومړی پاچاهي ته رسیږي. په 1304 څخه تر 1309 پورې چې 15 کاله شاه شجاع خپل لومړی ځل واکمني کوي. په داسې حال کې چې شاه زمان په سترګو باندې ړوند کیږي او محمود هم بې کفایته کیږي، نو دا د شاه شجاع لپاره یو ډېر ښه فرصت و چې خپله واکمني اعلان کړي. نو دوی هم کابل ته ننوځي او په ښکاره باندې د انګریزانو څخه ملاتړ ښیي او ځان واک ته رسوي. په داسې حال کې چې وزیر فتح خان د مالیاتو د ټولولو لپاره نورو ځایو ته تللی و، چې په دې خبریږي چې شاه محمود خپله واکمني له لاسه ورکړې ده او د هغه د خلاصون او د شاه شجاع د واکمنۍ د پای ته رسېدو په هوډ باندې راستون کیږي، خو په لاره کې د شاه شجاع د لشکرو سره مخامخ کیږي او له هغو څخه ماته خوري. ملا اشیک الله نیسی او د هغه څخه د کوینور انماسام اخلي او وژنیه. په دې سره چې شاه شجاع خبریږي د وزیر فتح خان څخه په ویره کې پاتې کیږي او غوښتل چې نور دښمنۍ د سره ختمه او دوستی ورسره وکړي، نو په ډېر احترام یې کابل ته راغواړي او د وزیر فتح خان وريره یې په نکاح کوي. خو له دې سره سره یې ویره نصف ختمه او یو پر بل باندې یې باور نه درلودي. وزیر فتح خان خپل هڅه کوله چې شاه محمود بیا اقتدار ته ورسوي. په دې وخت کې شاه محمود تشتی او د ده او د شاه شجاع تر لشکرونو ترمنځ نښته رامنځته کیږي او شاه شجاع ماته خوري.
او کې درنو زده کوونکو هیله د چین ننای درس سره په زړه پوري تمام شوی وي. نو د تاریخ پراتونکو درسي سات کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته د مصر د تمدن په باب پښپړ درس وړاندې شي. د ولسم ټولګي زده کوونکو به د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د طاهریانو حکومت ولولي او د ولسم ټولګي په درسي سات کې به د امیر دوست محمد خان د پاچاهي په اړه د تاریخ درس وړاندې شي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي
درنوز د کونکو د درسي ساعت په پای کې مې نو تاسو غوښتنه دا ده چې د تاریخ پر درس د خپو هېدو لپاره د درسي ساعت په پای کې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړي او د خونکي له تشریح شوی درس څخه په استفادې هغه جواب کړي ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله د نننۍ ورځې درسي ساعت همدلته پای ته رسو ته خدای پامان.